السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې، یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخه کې به واوري چې د تمه خلاف ناتو په خپل پرونی غونډه کې د افغانستان د ماموریت په اړه کومه پریکړه ونه کړه. وی ویل چې دوی حالات ارزوي او راتلونکو اونیو کې به د افغانستان په اړه یو پریکړه کوي، خو دا راپور وروسته راځي. په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د امریکا د پاوز د مرکزی قمندانۍ مشر وایي طالبان په ښکارا ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. افغان او روسي چارواکي راتلونکي اونۍ مسکو کې د افغانستان پر سولې خبرې کوي، او امریکایي چارواکي وایي دوی به نن له بېوزله هیوادونو سره د واکسیناسیون له پروګرام سره 4 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قمندانۍ سندکام مشر وایي طالبان په ښکارا ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینټ مکینزي پرون د منځني ختیځ د سفر پر مهال وویل داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله کمرنګه دي. مکینزي زیاته کړې چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښارونو کې هدفی وژنې کوي. مکنزی خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ائتلاف ته نه دی متوجه، دا افغان امنیتي ځواکونو او خپل افغانانو ته پیښ شوی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. له دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قمندان ویلي و چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستلی. طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی دی. تمه ده چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر راتلونکي اونۍ له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وګوري. د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت ویان دی ماریا زخروه پرون پنجشنبه په انلاین خبري غونډه کې ویل چې دواړه وزیران به د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل او نورو دوه اړخیزو مسلو په اړه خبرې وکړي.
هغه څه چې تمه ده په دې کتنه کې خبرې پی وسي دوه اړخیزې اړیکې او له هغې ډلې تجارتي راکړه ورکړه، د افغانستان د کړکیچ سوله ییز حل او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد د قاچاق مسایل دي.
میرمن زخروه زیاته کړه چې ښاغلی اتمر به د فبروري له 24 څخه تر 28 نیټې پورې له مسکو څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مسکو په تیره میلادي میاشت کې د طالبانو د یوه پلاوي کوربه و. له زیمبابوې سره د دو ټیسټ لوبو لپاره د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
په دغه لوبو کې ځوان لوبغاړو ته هم چانس ورکړل شوی دی او یو کال لوبډله د سیالۍ لپاره ټاکل شوی. انشاءالله چې دغه لوبډله به وشي کولی چې د زیمبابوې پر وړاندې دو ټیسټ لوبو کې د افغانستان لپاره ښه نتیجه ولري.
د کرکټ بورډ لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان په کوربتوب له زیمبابوې سره دوه ټیسټ لوبې په پام کې ده چې پر روانه مارچ میاشت کې وشي، خو تر اوسه یې کره نیټې نه دي په ډاګه شوي. امریکایي چارواکي وایي نن به د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن په بېوزله هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره 4 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي. ټاکل شوی دغه ګام مرستو ته د نورو هیوادونو د هڅونې په هدف د G7 یا وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې پورته شي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي متحده ایالاتونه به سملاسي د کوواکس نړیوال پروګرام ته 2 میلیارد ډالر ورکړي او په خبره یې 2 میلیارد نور مرسته به د 2 کلونو په ترڅ کې ورکړل شي. کوواکس هڅه کوي چې په ټوله نړۍ کې په عادلانه ډول د واکسین ویش ته لاره هواره شي. کوواکس یو نړیواله پروژه ده چې په هر هیواد کې 40% زیانمنونکو کسانو ته د واکسین د برابرولو او ویش چارې مخته بیایي. د امریکا، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیرانو پر ایران غږ کړی چې د 2015 کال اټومي موافقې ته راستون شي. دوی له پرونۍ آنلاین غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې وویل دا 4 هیوادونه د ایران د دې خطرناک اقدام پر وړاندې چې خپلو اټومي بټیو ته یې د اټومي انرژۍ د څار د نړیوالې ادارې پر پلټنو محدودیت لګولی په یوه خلو دي. په بیان کې له ایران څخه غوښتنه شوې چې د دې خطرناک اقدام پر عواقبو غور وکړي. د 2015 کال موافقه چې تهران د دې 4 لویدیزو قدرتونو او دغه راز روسیه او چین سره لاسلیک کړي له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو د فسخ کولو په بدل کې محدود کړي. په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د کرملین هغه څرګندونې رد کړي چې وایي د حکومت د مخالف سیاستوال الکسی ناوالنی مسمومېدل او د هغه له توقیف وروسته مظاهرې د روسیې کورنۍ مسئلې دي. ښاغلی سولیوان له مسکو څخه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې متحده ایالات په روسیه کې دننه د اختلافونو یا د اعتراضونو لپاره ولو سره لیوالتیا نه لري. نوموړي همداراز د روسیې پر هغه اقدام چې د بهرنیو اجنټانو په نوم د لانجمن قانون په وسیله رسنۍ او له هغه ډلې د آزاد اروپا آزادي راډیو په نښه کوي انتقاد وکړ او ویل چې متحده ایالات به په دې برخه کې د یو مناسب ځواب په اړه غور وکړي. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي مریخ ته استول شوې فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د سرې سیارې په یوه لویه کنده ناسته ده. دا بیړۍ د ناسا لخوا په استول شوو بیړیو کې تر ټولو لویه او په پرمختللو وسایلو سمباله واسطه ده چې شپږ ټایرونه لري. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 څپو خبرونه لري. لکه څنګه مو چې مخکې هم ویل دغه پروګرام ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خلنده خبري برخه کې به ووري چې د ناتو عمومي منشي وایي له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ډیټل والي د دفاع د وزیرانو په غونډه کې کومه پریکړه ونه شوه. ینس سټولټنبرګ پرون د دې آنلاین غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان د وضعیت په څرنګوالي پورې اړه لري. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د ناتو د دفاع د وزیرانو د پرونی آنلاین غونډې بحثونه تر ډیره د افغانستان پر وضعیت متمرکز وو، خو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په برخه کې هیڅ راز پریکړه ونه شوه. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون مازدیګر د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان له وضعیت سره تړلې موضوع ده.
د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه مفصل بحثونه وکړل. موږ له ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو او پریکړې ډیرې اسانه هم نه دي. په افغانستان کې د پوځي حضور د راتلونکي په اړه مو وروستۍ پریکړه ونه کړه، خو د مې د لومړۍ نیټې د مهلت له رارسېدو سره به د ناتو متحدان په راتلونکو اونیو کې خپلو سلام مشورو او همغږۍ ته دوام ورکړي. موږ به د غوث ملاتړ ماموریت ته ژمن پاتې شو. موږ به د افغانستان زړور امنیتي ځواکونه وروسو او تمویل به یې کړو.
د ناتو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو د موافقې بیا کتنه کوي، څو معلومه کړي چې طالبانو د اوربند او له افغان حکومت سره د با مفهومه خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دې موافقې له مخې چې تیر کال همدا شپې ورځې په دوحه کې لاسلیک شوه، ټول نړیوال ځواکونه د مې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او د نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه وځي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې وویل چې طالبانو د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ناتو عمومي منشي هم په خپلو پرونیو څرګندونو کې بیا پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې خبرې په نازک حالت کې دي او هڅې چې مشتمه درلوده زیات پرمختګ پکې ونه شو. موږ د تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله ډېر اندېښمن یو. نو طالبانو ته مو پیغام دادی چې تاوتریخوالی کم کړي، په ښه نیت مذاکرات وکړي او ډاډ ورکړي چې له تروریستي ډلو سره خپله ټوله همکاري بندوي.
طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې له امریکا سره د موافقې پر اساس عمل کړی او له تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي. د دې موافقې یوه بله غوښتنه بین الافغاني خبرو ته د طالبانو کېناستل وو. دا مذاکرات تیر کال د سپتمبر په 12 نیټه په دوحه کې پیل شول او دوهمه مرحله یې د جنوري په لومړیو کې له درېونیزې وقفې وروسته پیل شوه، خو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ګرسره غونډه نه ده کړې. ناتو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته، چې په ترڅ کې د ناتو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ کوي. امریکا له طالبانو سره د موافقې پر بنسټ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر په 13 جنوري میاشت کې 2.5 زرو ته راکم کړ.
و موردل چې ناټو ټلواله په افغانستان کې د ناامنیو په اړه اندېښمنه ده، ځکه یې پرون د ځواکونو د وتلو او یا هم په افغانستان کې د پاتې کېدو په اړه د تمې خلاف کومه پریکړه ونه کړه. تر دې وړاندې اټکل دا و چې د ناټو دفاع وزیران به د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې چې پرون دغه غونډه پای ته ورسېده د افغانستان د پوځي ماموریت په اړه برخلیک ټاکونکې پریکړه کوي، خو داسې ښکاري چې ناټو په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښمنه ده. پر ناټو سربیره ځینې نور لویدیځ متحدین هم چې د افغانستان په چارو کې دخیل دي په افغانستان کې په تاوتریخوالي خواشینی دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ سینټکام مشر تازه ویلي چې طالبان په ښکاره ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل دي. جنرال کینټ مکینزي پرون د منځني ختیځ د سفر پر مهال ویلي چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغې ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله کمرنګ دي. مکینزي زیاته کړې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښاري سیمو کې هدفي وژنې کوي. مکینزي خبریالانو ته ویلي تاوتریخوالی امریکا او یا هم د ناټو ائتلاف ته نه دی متوجه، د افغان امنیتي ځواکونو او خپل افغانانو ته پیښ شوی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. خو طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی دی. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل، سیګار په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغلته لا هم د افغان ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی ویلي چې نړیواله ټولنه او امریکا باید د ښځو د حقونو په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سپکو د بروکینګز په انسټیټیوټ کې وی غونډې سره د افغان میرمنو د راتلونکي په اړه خپلې موندنې شریکې کړي. هغه وایي افغانستان اوس هم په نړۍ کې د میرمنو لپاره یو له ستونزمنو هیوادونو څخه دی. بروکینګز د امریکا په واشنگټن ډی سي ایالت کې یو غیر انتفاعي انسټیټیوټ دی. د انسټیټیوټ د سیمې او نړۍ په کچه د ټولنې د ستونزو په اړه کله ناکله څېړنې کوي. سیګار په دې راپور کې 15 میرمنو سره په 14 ولایتونو کې خبرې کړي او په ټولیز ډول دا نظر یې موندلی چې د افغان میرمنو انجونو پر وړاندې پرتو ستونزو سره باید عادي چلند ونه شي. د سیګار موندنې ښیي چې امریکا یوازې د ښځو انجونو د فعالیتونو د ملاتړ لپاره شاوخوا 180 میلیونه ډالره پانګونه کړي او 300 زیاتې خپرونې د جنسیت په اړه کړي. سیګار له امریکا غواړي چې خپلې مرستې د افغان میرمنو سره د شویو ژمنو پر بنسټ روانې وساتي. د ادارې دغه شان دا غوښتنه هم کړې چې د ښځو حضور باید د سولې په خبرو کې ښکاره او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې وساتل شي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا د جګړې، فقر او بیکاري اصلي قربانیان میرمن یادوي. د دې کمیسیون د ښځو د حقونو د پراختیا برخې عامره شفیقه سپیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې
دستاوردهایی ده که زنها به او نایل آمده
زمنگ هیله داده چه ده سولی په خبرو که ده خز و فعالیتونو تا پام موشه پا ده پروسه که ده خز و وندخ کاره دی اساسی قانون که و منل شه او ده خز و ده تیر و دو لسیز و لستر آورنی و منل شه
به کار فعالیت بپردازن.
لبل خواد خز و چار و سرات وی پا ورسته و کلونه که ده خز و حضور ده طولن پا طول و فعالیتونه که ده پام ور زیاد شوی. د دې وزارت وایاندې رویا د ادرس ازادي راډیو ته وویل د ښځو حضور په ملکي خدماتو کې 9% زیات شوی.
تاونستم کیره با
25% په پارلمان کې میرمنې دي. دا خپل د دې ښکارندوی کوي چې موږ له یوې تورې تاریخي پاڼې څخه تیر اوس په خپلو پښو ولاړ یو.
بعد از یک دور تاریخ دوباره به پا بیستیم.
له دې سره همحاله په تیر کال کې شاوخوا وزارت تاوتریخوالي پیښې د ښځو پر وړاندې ثبت شوې دي چې قتل، وهل او ډبول، ځان وژنه، په زور ودول او یو شمېر نور پکې شامل دي. خونې ته نه لاسرسی د ښځو بله هغه جدي ستونزه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هغه ډول چې تمه کېده نه ده حل شوې. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 9.5 میلیونه زده کوونکو څخه 80% نجونې دي.
له دې سره د دغې خبرونې خبري مسایل رانغاړو. اوس هم پام وکړئ ازادۍ راډیوي مجلې ته چې کوربه یې احمد شیبر دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. پدې خبرونه کې مو استاد شاعر پیر محمد کاروان را چخولې چې وايي شعر یو مودله ما مرور شوی وو.
بیرته د غبخانه شاعر ما سره پخلا شو.
په خوښ کې اوس مر شاعرانو شعرونو ته شاکري
تر پخوا اوس نصر ته ډیر پام شوی.
په ننګرهار کې پر نقل وسایتو ناشنا جمله هم لیکل شوی.
ما سره ټکر او ستامه ته چکر او
چې ما خورم ډیر بدمعاشي طرف ته کش کوي.
شکیلا ناس مور را چخولې چې نشته درې لسیزه ورسته سندرو ته بیا مخه کړي.
ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده.
نور مطالب هم لرو. د افغانستان د سورپوهانو ټولنې کیسو ته جایزې ورکړي دي. د اتلسمې پېړۍ انګریز شاعر ساموئل کولریج وایي د شعر بل لوری نثر نه دی، ساینس دی. د دې سربېره چې ساینس او ادبیات د بشري فکر دوه اساسي سره بیل فعالیتونه دي، د ساینسي ټیکنالوژي له برکته دا دوه ورځ تر بل یو ډول سره نښتې کېږي. د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د ماشومانو لپاره د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړې دي چې په کیسو کې خبرې اترې ساینسي دي. په دې اړه له کابله راپور لرو.
د افغان ستورپوهانو ټولنې د ساینسي ډیالوګ لرونکو کیسو فیستیوال درې غوره ګټونکي اعلان کړل. دغه فیستیوال چې د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې په اتمه نیټه اعلان شوی و، څلوېښت ورځې وخت یې ونیو او پایلې اعلان شوې چې د سیمین برکی، مرجان نوري او پریسا امینیار په نوم لیکوالو په ترتیب سره پکې لومړی، دوهم او دریم ځای خپل کړ. د لومړي مقام ګټونکي کیسه لیکوالې اغلی سیمین برکی ته لس زره افغانۍ جایزه هم ورکړل شوه. د افغان ستورپوهانو د ټولنې علمي او فرهنګي مسول فهیم سپینغر آزادی رادیو ته وویل چې دوی غوښتل پنځه غوره کیسې انتخاب کړي، خو په خبره یې نورو کیسو ټاکل شوي معیارونه پوره نه کړل. د نوموړي په خبره د دغه کانکور له جوړولو ساینسي علومو په ځانګړي ډول ستورپوهنې ته د ماشومانو او نویو ځوانانو هڅول و. ښاغلی سپینغر وایي دوی د راتلونکو کلونو لپاره هم ورته پروګرامونه په پام کې لري او په پنځه غوره کیسو کې له ځاینیونکو کیسو به کارتوني فلمونه هم جوړ کړي.
افغانستان د ساينس او ټکنالوژي په ډګر کې مصرفي حالت لري. د دې لپاره چې موږ د ټکنالوژي په تولید کې نقش ولرو، موږ اړ یو تر څو ماشومان ساينس برخه ته وهڅو او په دغه برخه کې ورزو. په همدې موخه افغان ستورپوهنه ټولنه د لومړي ځل لپاره د ماشوم د ادبیاتو لیکوالان راوبلل او د داسې داستانونو د لیکلو یو لړۍ را پیل کړل چې ساينسي ډیالوګونه ولري. موږ لږونه داستانونه ترلاسه کړل او له دغه داستانونو پنځه غوره داستانونه د انیمیشن په شکل اړو چې د کارتون په شکل یا نیمشن په شکل به ورسته ماشومانو ته وړاندې کیږي.
د افغان ستورپوهانو ټولنه لس کاله مخکې جوړه شوې چې د مسولینو په وینا یې په یو شمېر ښوونځیو کې زده کوونکو ته د ساینسي علومو کتابتونونه هم جوړ کړي دي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته پاملرنه د پخوا په پرتله یو څه ښه شوې او بیلابیل بنسټونه غواړي د خپلو فعالیتونو په چوکاټ کې ورته کار وکړي.
د افغانستان د ستورپوهانو ټولنې د هغو کیسو لیکوالو ته جایزې ورکړي دي چې د کیسو مکالمه یې ساینسي ده. د دې خپرونې په وروستیو کې د جګړې په نوم کیسه لرو، خو د دې کیسې مکالمې ساینسي نه دي. یو شمېر کره کتونکي وایي لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ نغمه او ناول داسې دی لکه بست اساس. یوه کورت ناول لیکواله چې په تنکي عمر دنمارک ته تللې، هلته په عقلي او عصبي روغتونونو کې بستر شوي، اوس یې ناولونه ډېر مینوال لري. په دې اړه عصمت ساروان راپور لري.
سارا عمر د دنمارک کورد لیکواله ده. دا څلور دېرش کاله پخوا د عراق په کردستان کې هغه مهال وزېږېده چې صدام حسین پر عراقي کردانو خونړی ناتار جوړ کړی و. دې ماشومتوب د صدام حسین د کیمیاوي حملو او د ایران او عراق په جګړه کې تیر کړ. د کردستان د حلبچې له کیمیایي بمبارۍ روغه ووته، خو ډېر خپلوانې په دې برید کې ووژل شول. دې ته شاید په تقدیر کې لیکل شوي وو چې دنمارک ته به ځي او ستره لیکواله به ورڅخه جوړیږي. اغلی عمر له ماشومتوبه له لیکلو سره مینه لرله او له پیغلوټې وه چې شعرونه یې چاپول. دې په خپلو شعرونو کې داسې موضوعات بیانول چې عموما تابو یا پدل ګڼل کېدل.
زه تابوګان د هغه شیانو چې باید ده د هغه په اړه څن ونه وایم او په اړه یې غېدل زیات خطر لري. په لیکنو او خبرو ماتوم. که زه دا کار ونه کړم څوک به دا کار کوي؟
دا لیکواله او شاعره وروسته له دې مشهوره شوه چې په 2018 میلادي کال په ډنمارکي ژبه لومړنی ناول ولیکه. د دې دا ناول چې په ډنمارک ډیر سټایل شوی غسل ورکوونکی نومیږي. دا ناول په نارویژي، سویډني، سربیایي او فرانسوي ژبو وژباړل شو او تر اوسه یوازې په ډنمارک کې تر 1,00,000 ټکو زیات پلورل شوی دی. په داسې یوه هیواد کې چې تر 6 میلیونه لږ نفوس لري، د یوې لیکوالې د لومړني اثر دومره پلور لوی برای ګڼل کیږي. د ناول تر اوسه پورې د ډنمارک، ویکتور او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو جایزې ګټلي دي. د غسل ورکوونکي ناول اتله یا اصلي کرکتره فرمسک نومیږي چې په کوردي ژبه اوښکې ته وایي. د ناول اتله د لیکوالي په شان په 1968 میلادي کال د عراق د کردستان په سلیمانیه ښار کې زیږي او کیسه یې تر 2016 پورې په ډنمارک کې دوام کوي. د ناول کیسه د لیکوالي د خپل ژوند او د ډیرو نورو مسلمانو مهاجرو ښځو کیسه ده چې په خپلو هیوادونو کې له نادودو لویدیز ته پناه وړې ده، خو دلته له یو بل ډول کړاو سره مخامخ دي. په لویدیز کې د مسلمانو مهاجرو کورنیو د نوي نسل یوه لویه ستونزه ده چې له یوې خوا په آزاد نړۍ کې اوسي او له بلې خوا یې میندې او پلرونه محافظه کار دي. په فرمس کې دا ټکر په ښه ډول انځور شوی دی. په ناروی کې مشت افغان ژورنالیست او لیکوال ډاکټر ایسا ستانگزی په نارویژي ژبه دا ناول لوستی دی په اړه وایي.
او لیکوال په خپله وایي چې د رومان اصلي کیسه ریښتونه ده، خدا نه وایي چې آیا دغه کیسه په خپله دی ده که نه په بل چا ته رسوي. خو ټول کتاب پر ښځو د تاوتریخوالي او پر میرمنو د تیریو او زور زیاتی په حق ده. د کتاب لیکواله سارا عمر وایي چې دا یوازې زما او یا د کردستان د ښځو کیسه نه ده، بلکې دا کیسه حتی د ناروې، سویډن، ډنمارک او د نړۍ په هر ګوټ کې د هرې میرمنې او هر نجلۍ کیسه ده. د داستان اتله فرمسک نومیږي چې مور او پلار یې په زیږیدا خوشحاله نه وي ځکه چې هغوی زوی غوښته، نو ځکه بیا دغه نجلۍ دوی نیکه او انا ته پرېږدي او نیکه او انا یې پر دې مهربانه وي او پالنه یې ډېره ښه کوي، په داسې حال کې چې انا یې د مړیو وینځونکې ده. خو په نجلۍ له کوره بهر تیری کیږي او ډېر ظلم کیږي او د ټولنې لخوا پر خځې ظلم او تجاوز او هر ډول ناروا په دغه رومان کې په دې ډول انځور شوی.
د دې ناول له خپرېدو وروسته پولیسو د سارا عمر ساتنې ته ځانګړی پام اړولی دی، ځکه چې د تابوګانو د ماتولو په خاطر د محافظه کارو له خطر سره مخامخ ده. د ناول پر اتلې فرمسک د لیکوالې په شان په ماشومتوب کې د تره له لوري جنسي تجاوز کیږي. فرمسک له لیکوالې سره ډېر نور ورته والی هم لري او دواړه په تورو ویشتانو کې سپین تارونه لري. سارا عمر چې کله ډنمارک ته لاړه 15 کلنه وه. څو کال یې د کډوالو په کمپ کې تیر کړل. دې د غسل ورکوونکي ناول تر لیکلو مخکې څو وارې د ځان وژلو هڅه وکړه او وروسته یوه موده په عقلي عصبي روغتون کې بستر شوه.
د کیسې اتله فرمس د یوې محصله لخوا په ډنمارک په روغتون کې په حقیقت کې موندل کیږي یا په پیګه دغه محصله چې د محصله په خپل هم کوردی ول اصله ده چې په دې څه ظلمونه سوي او ولې له داسې رواني او جسمي ستونزو سره مخامخ ده.
سارا عمر په کوپنهاګن کې په سیاسي علومو کې زده کړې کړي او اوس په دې ښار کې اوسي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
په خوست کې نثر لیکلو ته پاملرنه زیاته شوې ده. داسې کسان هم نثر لیکي چې په خوا به یې شعر لیکه. علت یې څه دی؟ خوست مخه کوو. له خوست د خپل خبریال پوره پور کې اورو.
که څه هم څو کاله وړاندې به په خوست او نورو ولایتونو کې مشاعرې، هنري او فرهنګي برنامې ډېرې کېدې، خو په دې وروستیو کې دا ډول برنامې کمې شوې او ډېری روڼ اندو او فرهنګیانو نثر لیکلو او علمی او اکادمیکو برنامو ته پام ډیر شوی دی. د خوست د شیخ زاید پانتون استاد نور الله خاد آزادۍ رادیو ته وایي، په وروستیو کلونو کې د ټولو علمی کډیو، کلتوري او اکادمیکو بنسټونو ټینګار په دې دی چې د پښتو ژبې نثر ته باید پام وشي.
تر پخوا اوس نثر ته ډیر پام شوی دی، دا شعوري دا پام شوی دی. دې ته خو کمپاین وشو، دې ته کار وشو، مشرانو، استادانو، او لیکوالو به هر کله ویل چې تاسو نثر ته پام وکړئ. مخکې به که نثر ته پام کېدو د ادب لارویانو به نثر ته کار کوو، یا خو به یې هنري نثر لیکه او یا به یې علمي نثرونه لیکل. اوس نو کابو په هره برخه کې، د علم په هره برخه کې لیکوال لګیا دي. د بلې ژبې نه چې علم زده کوو، یو طرف ته به پام په ژبه کې وي او بل طرف ته به علم ته زده کوو. خپل ژبه کې علم چې دی نسبتاً د بلې ژبې نه په اسانۍ لاسته راتلی شي.
خوستی شاعر ولی مدخان خادم وایي، په اولو وختونو کې ځکه د هنري برنامو او مشاعرو خوند ډېر و چې خلکو اوږده کلونه د فکري سکون څه نه وو اورېدلي.
لیکم الغاکا، پخوا خوست کې ډېره توجه شعر ته وه، اوس نه یوازې نثر ته پام ډېر شوی، بلکې په نثر کې موږ ډېر زیات پرمختګ وینو.
ډاکټر سیف الله غریبیار هغه ځوان دی چې په خپل کم عمر کې 2 عنوانه بیلابیل کتابونه تالیف او یا پښتو ته راژباړلي دي.
ما هم په لومړیو کې چې کله د لیکوالۍ ډګر ته راتلم، پیل مې له شعر وکړ. شعرونه مې ولیکل او لومړنۍ ټولګه مې د شاعرۍ چاپ کړله چې ستا په یاد کې نومې ده. خو وروسته مې درک کړله چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي. بله دا چې شاعر د خپل ذهن و فکر سماره ټولنې ته وړاندې کوي او نثر لیکونکي د اړتیا له مخې لیکل کوي.
ځوان لیکوال سیف الرحمن سراج وایي، دوی ته د څېړنو او تجربو په پایله کې معلومه شوې چې د پښتنو علمي اړتیاوې د شعر په پرتله نثر ښې پوره کولی شي.
نثر ځکه په ټولنه کې په تیزۍ سره خورېږي چې د خلکو له عملي ژوند سره اړیکه ډېره ده. نثر په یوه ټولنه کې د علم په عامولو کې ډېر نقش لري. کچېرې زمونږ په ټولنه کې معیاري نثر عام شي، زمونږ په ټولنه کې ورسره علم عامېږي.
لیکوال او شاعر طالب منګل بیا په دې نظر دی چې د شعر ویلو او مشاعرو د کمیدو اصلي لامل د شاعرانو د کاري بوختیا او ډېرې دل دي.
په کار دي چې شاعران هغه کاروبار چې دوی مخته وړي په هغې کې د زیات مصروفیت سره سره شعر او شاعری ته هم وخت ورکی، ترسو د شعر او شاعری دغه بهیر همدغه سي دوامدار وساتل شي او نوي تجربه او انزورونه او پیغامونه په خپل د قلم د لارې په شعر او نثر کې ټولنې ته وړاندې کړي.
خوستی فرهنګیان دا هم وایي، د پوهنتونونو او علمی مرکزونو په ډیرېدو سره په طبیعي ډول کتاب لیکنه او کتاب لوستنه ډیره شوې او دا برخه چې څومره پراختیا مومي، په هماغه اندازه د لیکلو او نثر برخه هم ورسره غني کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمېر خوستی لیکوال وایي دې ته اړتیا زیاته شوې چې نثر ته پاملرنه زیاته کړو. وړاندې به مو په خپرونه کې له دې هم خبر کړو چې په ننګرهار کې ځینو نثرونو خلک اندېښمن کړي دي. خو له بې خبرتیا وروسته له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مرکه اورېدلی شي.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او FM 100.5.
کاروان صاحب، یو شمېر کره کتونکي وایي د شاعر لپاره درې شیان ضروري دي. یوه دا ده چې خپله ژبه ولري، دوهم د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي، او دریم چې شعر یې له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیزي. دا درې خبرې تر کوم بریده ستاسو په نظر سمې دي، او که سمې وي تاسو په خپل شعر کې څومره ورته پام کړی؟
دا درې خبرې ستاسو وګړي ډېرې بنیادی خبرې دي. د سړي زړه اوبه پیسکي، یعنې ډېرې واقعا د کار خبرې دي، او د شعر لپاره بېخي لازمي او ضروري دي. او د دې تر څنګ فطرتن هم د کار ته باید جوړ وي. شعر ته فطرتن د فطرت هم دغه شوي چې دغه شعر فطرتن د ماشومتوب نه د ده په هغه په تود کې، د ده په اروا کې، د ده په زړه کې راڅرګند شوی وي، راټوکېدلی وي.
دا د فطرت خبره کېدای شي چې له ما سره د ازادي راډیو نور اورېدونکي هم ومني چې کاروان صاحب یو استاد شاعر دی او فطرتن هم شعر ته جوړ دی. دغه درې شیان چې ما مخکې درته یاد کړل، دا تاسو په خپل شعر کې څومره مراتبوي؟
زما په نظر باندې شعر هنر دی، هنر فن دی. کنه د نورو کسبونو غوندې طاقت فرسا یا داسې ملامتونکی مشخص پکې نه وي. د شعر دپاره کوم ریاست هغه هم زما په نظر باندې یو جنانه او کیف او له خوند ډک ریاست باید وي. مسلسل یو ځکه چې هغه دا لکه یو عاشق چې د معشوق مینه نه پرېږدي، دغه شعر هم دغسې معشوق وګرځي او تا ځان پسې لیونی هم کړي، په ځان پسې د روان هم کړي، او فکر او خیال او خوب او ژوند او ویښه د هر څه د
فکر نه کوي چې تاسو ویل چې زحمت ډېر نه دی پکار. مثلا که یو څوک شعر لیکي، دی په پښتو کې فرضاً یو څوک شعر لیکي، دی باید کلاسیک اشعار ولولي، دی باید نوي اشعار ولوري، دی باید له نوي شعر له اصولو ځان خبر کړي. دغه خپل یو زحمت دی، یعنی یوازې فطري استعداد کافي نه دی.
او دا نو دا خبره خدا نو زکه چې خامخ اولاد لري خو باید چې د مطالعه وکړي، خپل د نورو شعرونو د کلاسیکو شعرونو د معاصرو شعرونو هم د خپل شعر د لیکلو تر څنګ ډېر یو مین لوستونکی وي چې ښه شعر پسې لکه د شاتو مچۍ چې ګلونو پسې ګرځي، دا ښه شعر په لوستلو پسې داسې لالهانده وګرځي.
یو شمېر ناقدان دا اقرار کوي چې تر دوی خپل هنرمند خپل اثر بهتره کرکتون کړي او ښه کرکتون کړي. تاسو کاروان صاحب د چنار خبرې کوي له شعري ټولګې را وروسته شعرونه څرنګه دي؟
ډېره موده ما مثلا شل دوه ویشت کاله ما د نوي کور نوي ژوند دغه ډراما لیکله. هغه ډراما هم دغسې یو کار و چې فیصله لکه یو فرمایشي غوندې کار و. زه مجبور چې مثال د خپل معاش په خاطر هغه ولیکم. نو زه په دې کې ستړی کېدم، نو یو څه موده هغه شاعري چې وه نو هغه کم د زړه زور مې چې و بېشتله هغه به په ډراما کې ووتلو. هغه نه وروسته چې زه بیا د ډرامې نه اوزګار شم، دغسې کار مې و چې هغه ما د پاره ستړی کوونکی هم نه و. بیرته زه فکر کوم چې شاعري بیرته هغه پخوانۍ شاعري چې هم ما سره پخلا شو او ډېر شعرونه لیکم، دا چې زه قضاوت نه شم کولای په خپل شعرونو باندې.
نو څوک په قضاوت کوي؟
د ذوق خاوندان به قضاوت کوي.
د افغانستان په څېر ټولنه کې چې اکثریت خلک سواد نه لري او دا اقرار هم باید وکړو چې شکر کتون کې نه لرو، فکر نه کوي چې خبره باید د لوستون کې قضاوت ته پرې نشتو؟
دا خبره صحیح ده چې خپل هم باید سړی نظر پرې ورکړي. او دا ډېر هم دا کېدای شي چې مثلا اوس موږ شعرونه لیکلي دي، د هر یو شاته کېدای شي داسې یو بیکګراوند یوه منظره وي، خو هغه منظره خو موږ نه ده ورسره تشریح کړي کنه چې دا شعر څه را باندې لیکلی دی. نو کله کله کچېرې دغسې وشي چې یو شاعر د خپل شعرونو هغه پس منظر یا هغه شعر چې دو کوم حالاتو کې څنګه لیکلی دی، له څه نه یې اثر اخیستی دی، یو څه ورباندې لیکلی دی، که داسې شننه وشي نو دا ښه خبره ده.
کاروان صاحب، ستاسو د شعر په برخه کې چې کومو کسانو چې ما څه اورېدلی دي، هر یو دا وایي چې د کاروان صاحب ژبه د شعر ډېره عالي ده. په کلاسیک ادب کې فرضاً وایو چې د خوشحال خان ژبه، د رحمان بابا ژبه، په نړۍ کې شعر یعنی ژپوهانو ته نه راجی کوي، لیکن یو شمېر کره کتونکي بیا په افغانستان کې شته چې له شاعره غواړي چې د دوی په فکر سم کلمات په شعر کې ځای په ځای کړي. تاسو چې کله کلمات په شعر کې انتخابوي، دغه اصل ته په فطري ډول باندې کلمات انتخابوي او کنه د خلکو وسواس ته مو هم پام دی؟ د کره کتون
داس دا کده خلکو وسواس سړی پام وکي، وسواس سړی خرابوي. خو فطرتن کدا سړی یو څه ته جوړ وي کنه، یعنی فطرتن عاشقانه او شاعرانه ډول جوړ وي. نو ژبه مهمه ځکه ده چې د شعر هغه بنیاد خو خپل ژبه ده. ژبه ده چې مثال شاعري پکې کېږي. یو هر کلمه لکه په دنیا په ژوند کې هر څه جوړی جوړی دي، کلمې هم داسې جوړی جوړی دي. که چېرې د توافق له مخې دا کلمې په فطري ډول باندې د صمیمانه ډول باندې راوړل شي، نو دوی ښه جوړی جوړوي، په اصطلاح ښکلا زیږونکې جوړی جوړوي.
له ژبې که فکر ته راشو، شعر یو فکر نه دی ځینې وایي کنه، وایي شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې ممکن په فکرونو بدل شي. ځکه وایي چې شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې پوخ شوی. خو که یو شعر کاروان صاحب د یو فکر د بیان لپاره وي، ځینې وایي چې شعریت یې اغېزمن کیږي، ځینې وایي څوک چې شعر د یو فکر لپاره استعمالوي نه شعر شعر شو او نه فکر فکر شو. څرنګه دا نظر تاسو تاییدوي؟
نو زما خپل داسې دغه نظر دی کنه چې که څوک په دې ډول استعمالوي د یوې ډیلوژې دپاره د یوې د یوه فکر د ثابتولو یا په اصطلاح باندې دغه دپاره د یوه فکر د کار دپاره د کار کولو، زما خپل هم دا نظر داسې نه دا مې نه خوښېږي. خو ولې نه هغه یو دلته به د یو نقاد خبره یاده کړم، د فرانسوي یو شاعر داسې یو ښه نوم لري، الوري دی، طال الوري نوم یې، اوس را نه یې شو، بخښنه غواړم. هغه خپل یو شعر لیکلی دی، پولوالري، هغه یو شعر لیکلی، دغه شعر کې ډېر ښه نقد شوی دی. هغه شعر دغسې دی چې شعر یې ښودلی دی، وایي چې دا د میوو خاصیت لري، وایي موږ میوې چې دي د خوند او د ذوق لپاره خورو، د غذا غوندې نه خورو، خو دغه میوې بیا په خپل ذات کې وروسته خپل غذایت هم لري. نو ښه شعر صحیح ده، هغه هم دی چې مثال اول خوند باید ولري، ذائقه باید تسکین کړی شي، ذائقه مو خوږه وساتي، نو دا چې ورسته بیا غذایت پکې وي، فکر پکې وي، دا خلا نور لا نور ولې نه دا مهمه خبره ده. شان یو فکر خو فکر چې دا هغه باید خیال د خیال په ورېښمو کې د کلماتو په ښکلا کې په ځلا کې په دې کې باید نغښتی وي.
کاروان صاحب، ځینې وایي شعر له مینې په رنګ باندې مشخص شی نه دی او حدود یې نشو ټاکلی، کنه چې دا حدود دي او لکه څنګه چې په مینه باندې نظریه نشو بیانولی، په شعر باندې هم نظریه نشو بیانولی، لیکن شعر وایي فردي تجربه ده چې فرد له ژوند سره تړلی ده. زموږ ژوندي ګڼ شاعران کاروان صاحب عامه تجربه را اخلي، عامه تجربه د ساینس په درد خوري، مثلا یوه ډله یوه خبره کوي او نه د هنر. زموږ د ژوندیو شاعرانو په شعرونو کې مثلا معشوقه لا هم د آدم خان او درخانۍ د نقل معشوقه ده. که د مینې اثار په شعر کې کوو کاروان صاحب، عمومي مینه یادوو، لکه د ټولو شاعرانو. ما یو وخت دې ته اشاره کړې په یوه مقاله کې چې د افغان ګڼو شاعرانو معشوقه یوه معشوقه ده، یو رقم خصوصیات لري. څرنګه دغه مشکل نه لرو؟
دا مشکل خو شته دی، بالکل دا مشکل شته دی، خو زه فکر کوم چې د ژوند هره لحظه د هر چا چې یو خاصه سره ورته والی به ولري، ځکه انسانان یو غم او درد هم موږ تاسو ټول په غم کې خفه کېږو، په خوشحالۍ کې ټول خوشحالېږو. مثال ښه منظره در چا خوښېږي او په ازغیو کې تک هر څوک ازاروي.
د هنرمند او د عادي خلکو فرق په دې کې دی چې د هنرمند هر احساس له بل سره فرق لري، ځکه شعرونه سره یو رنګ نه دي.
ما دا خبره خلاصه کوله. ما اوس مثال د خبرې په پښتو کې کلوي شاعر موږ مثلا کلاسیو کې خوشحال بابا تر ټولو ما ته لوی په دې ښکاري چې هغه خپل ژوند د انفرادیت لري په اصطلاح. نو زه هم د دې نخادانو له دې کار سره، یا تاسو لیکلي دي چې مثلا د پښتنو شاعرانو معشوقه یو ډول لري، دې سره موافق یم. سړی باید خپله لاره پیدا کړي او د خپل کړکۍ نه دنیا ته وګوري، ژوند ته وګوري.
او کاروان صاحب، تاسو خوشحال خټک ته اشاره وکړه. فرضاً د خوشحال خټک له خپل معشوقې سره په شعر کې هم دعوه کوي، هم استایي، هم حقایق وایي، هم په شعر کې صادق دی، خبرې نه پټوي، او هم د معشوقې له توصیفه هغه پیژنو چې دا معشوقه د څه وخته، فرنده جامع هم یادوي، خوراک هم یادوي، دا هم یادوي چې معشوقه یې په اس باندې سپریده، دا هم یادوي چې دا به ډیوې ته ناسته وه. خو د معاصر پښتو شعر په شاعرانو کې معشوقه نه پیژنو، معشوقه ورکه ده.
نو دغه بس نیمګړتیا ده، دا هر کی ما کی وی بلکی وی دغه نیمګړتیا ده.
دا خبره زما خوښه ده. دی وای دی ناقد چې د مینې پاړه ملک دی، وای چې مینا نشته، خو یو ځانګړی مینا شته چې یو ځانګړی شخص یو مینا لري. د همدې لپاره د مینې تجربه باید شاعر له نورو سره شریک کړي. خو بیا هم زموږ په عاشقانه شعرونو کې د مینې دغه رنگ ورک دی فکر کوم، ځکه چې داسې شاعر حتی ډیر کم دی چې په دې باندې پوه شو چې دغه مینه د ده مینه ده.
دا خبره هم صحیح ده. یو خو زمونږ ژوند هم داسې یو ډول د محرومیتونو ژوند دی، لکه نوره دنیا کې چې مثال مینې ته شعرونه ویل شوي دي، معشوقې ته. هغسې زمینه سازي دلته نه وي. بیا هم وایي چې زاړه لړاندېسترګې نه موښکې ځي، یعنی سړی د خپله مینه بیان کړي په نوي انداز باندې، په نوې طریقه باندې، او په د خپل هغه چې دو دپاره قابل لمس ده، که په هغه ډول باندې بیان شي د ډېر ساده معشوقې نه هم بدرې جماله جوړېدای شي.
لکه په لنډیو کې چې جوړه شوې ده له معشوقه معشوقه، او یا لکه د خوشحال په شعرونو کې چې له معشوقې معینه معشوقه جوړه شوې ده، مطلب مو همدا دی؟
او بالکل، دا څه دا مطلب دی. خو خوشحال خدا سوچي، یو خو دغه ژوند هم داسې و، خام سړی و، برلاسی و، په اصطلاح باندې قوانین هم کېدای شي ماتولی شول. نو زما نظر دا دی چې مینه بیا هم مینه ده، چې دا معشوقې سره وي، ارمان سره وي، هر څه سره وي، یو نوی انداز، یو نوی کیفیت باید پکې پیدا کړي چې دغه معشوقه وي، دا مینه وي، دا ارمان وي، چې دا انځوروي باید یو نوی چوکاټ، یو نوی انداز، یو نوی کیف باید وروبشي.
کاروان صاحب، همدغه نوی انداز چې تاسو وایستی، دغه انداز د کره کتونکو په باور په خپله هنرمند کې دی، یعنی کدی چرته لخپل حواس کار واخلی لخپل عاطفه لخپل احساسه لیکل نوی کیدای شي خدای نور ته ګوري د ټولنې ته ګوري د ټولنې قیودات ته ګوري دې ته ګوري چې کزه چرته یو معشوقې په باره کې ولي کما معشوقه چې هر څه ده لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه بیا به دا خپشي هغه د خپشي خلک به څوي دغه شي دغه خود سانسوري په پښتو شعر باندې منفي تاثیر نه دی کړی
دا منفی تاثیر کوي بالکل یعنی دا موږ دې دا سنجیر باید وشلو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
دا آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې د تناس شاعر عزت الله جواب یو شعر د پښخ کې
قرض برا تران کړی مجبور مصاحبا ڈاکٹر تزم درمل اخلم رنزور مصاحبا دا شکر دے چکلی کی د خان مانئی جوڑی گی او زپ کی د چورزو مزدور مصاحبا حجی عمر دے ہم اکڑا وطن تپ خیر راغلی دعا دے را تکڑے دا مشکور مصاحبا ہاغا ورس سر مخشلو خطا سر وخ نو پیاد کی بدے سنا سا ضرور مصاحبا توبا خلوم دے ماتشی چی سپینی سپینی وائم پدے باندے دہر سڑی تربور مصاحبا جواب ما خبر را نمخ کی رست کی گی دخل و مخ کی دغسی ضرور مصاحبا
د افغانستان علوم اکاډمی راتلونکی کال څه چاپوي څه بدلونونه راولي څه نوي هڅې کوي دا اکاډمی په 1950 کال کې د پښتو ټولنې د تاریخ ټولنې د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او دایرة المعارف له ټولنې څخه د هغه زمان د وزیرانو د شورا په چوکاټ کې جوړه شوه. د دې اکاډمۍ له علمي معاون رفیع الله نیازی څخه به واورو چې نوی لمریز کال اکاډمۍ څه هڅې کوي.
لومړیتوب دا ده چې 50 څېړنیز اثار به په راتلونکي 1400 کال کې چاپ کړو. بل په پلان کې دا راغلی چې 1400 علمي څېړنیز سیمینارونه په علوم اکاډمۍ کې دایریږي. د دې ترڅنګ اراده مو ده چې علوم اکاډمۍ چې 19 علمي تاریخي مجلې لري نو په هغه کې د شپږ دیرشو علمي څېړنیزو مجلو چاپول دي چې زموږ هره مجله درې میاشتنې ده نو چې کله دا ټولې سره جمع شي نو هغه شپږ دیرش ګڼې کېږي نو په دې پس ځوان چې په هره درېو میاشتو کې به زموږ د علوم اکاډمۍ هغه کومې مجلې چې دا ټوله چاپ شي. او د دې ترڅنګ موږ د اریانا ادبي دارۃ المعارف چې پروس کال مو هم په باندې کار کړی وو او د سکل تر پای پورې هم په کار کېده. اراده مو ده چې پرتلونکي 1400 کال کې 3000 ټوکا اریانا ادبي دارۃ المعارف دا چاپ شي چې په دې کې 2000 ټوکا په پښتو او 2000 ټوکا په دري ژبه باندې.
دا 50 اثر چې تاسو ویل چې علوم اکاډمي چاپوي دا اثر په څه اساس باندې تاسو انتخابوي او چیرته چاپوي په هیواد کې دننه او بهر؟
اثر په دوه ډول دي جناب شبر سبي. یو هغه علمي تحقیقي اثر دي چې په خپل د علوم اکاډمۍ علمي غړو د پخوا د علوم اکاډمۍ د پروګرامونو او پلانونو پر بنسټ باندې لیکلي او هغه علمي ترفیعات کړي دي. یو ډول دا اثر دي چې دا چاپو او د دې ترڅنګ علوم اکاډمۍ په پلان کې لري چې د علوم اکاډمۍ لغلو علاوه بیرون د باندې په افغانستان کې یا په افغانستان د باندې د پښتونخوا په ځینو سیمو کې هغه لیکوال چې هغه د تحقیق په برخه کې کار کوي او آثار لیکلي اما د آثارو د چاپ وس او توان نه لري نو علوم اکاډمۍ د دې په خاطر د داخلو هم لزان سره په دې مسایلو کې را شریک او د دې خلکو کتابونه هم چاپ کی. البته دا یو بورډ لرو نشراتی چې هغه تر ازي ولاغې نه پاس کی او بل اخر دا کتابونه په خپل داخل افغانستان کې موږ دلته چې کوم مطبعې دي په آزاد بازار کې فراغي باندې دا چاپو.
نیازی صاحب کېدش چې تاسو اوس اجر ورو ته وایست چې یو څو مهم آثار چې لدی 500 آثار لډلې دی او تاسو یې د چاپ نیت لري ممکن د شي اشاره ورته وکړي؟
دا په دریو برخو کې دي. یو په بشري علوم برخه کې دي، دویم د طبي علوم برخه کې دي، او دریم هم د اسلامي علوم برخه کې دي. دا نشراتي کمیسیون چې موږ نو د مالیکال په جریان کې یو په پایل کې یو لمو تروس پورې په دغه اثارو کې انتخاب د اثارو نه کړي، نو مشخص دسې نمونه چې زه دفتن تاسو وښلم چې دغه اثر بچاپو د مل تروس انتخاب کړی نه.
نیازی صاحب، په نړۍ کې آنلاین هڅې ورستر بلی اهمیت پیدا کوي. علوم اکاډمۍ په دې برخه کې د راتلونکي کال لپاره څه پروګرام لري چې خپل آنلاین هڅې پراخې کړي؟
په پام کې دی چې د علوم اکاډمۍ کوم کتابتون چې دا ډیجیټل کو، موږ سره په علوم اکاډمۍ کې د کابل مرکه او د پښتو ټولنې او د کابل انجمن د هغه وختونو ډیر آثار زموږ د علوم اکاډمۍ په کتابتون کې شته چې دا نه یوازې د کابل کې نه سه بلکې په نور افغانستان کې هم نور خلکو سره نشته، او بل لاجه د کتابونو نور د کیفیت په لحاظ باندې د خرابېدو په حال کې. بل پلان په کې دا چې د علوم اکاډمۍ کم نشرات چې اوس کېږي، کاغذ مجلې دي که کتابونه دي او که په نورو برخو کې، چې دا موږ د خپل ویب سایټ لارې آنلاین هم همزمان مثلا یو مجله په فزیکی ډول باندې چاپی، اما پی ڈی ایف دغه په آنلاین ډول باندې موږ په خپل ویب سایټ کې واچو.
په نړۍ کې په ځینو کتابتونونو کې د افغانستان ځینې آثار شته، کوم معلومات چې زه لرم مثلا د کانګرس په ډیجیټل کتابتون کې د افغانستان د څو لسیزو آثار راغونډ شوي دي، مجلې، اخبارونه، کتابونه، دا ټول ډیجیټل شوي دي. آیا ممکنه نه ده چې د افغانستان علومو اکاډمي د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ونیسي، یا له نورو سره په جرمني کې هم داسې هڅې شوي دي او په بریتانیا کې هم، چې له هغوی مرسته وغواړي چې د دوی ډیجیټل کتابتون غني کړي؟
تاسو کوم موضوع ته چې اشاره وکړه، بالکل، د امریکې د کانګرس د کتابتون دپاره هر کال د دوی استازي علوم اکاډمۍ ته راځي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ کې چې کوم کتابونه چاپي، دا دوی له موږ نه په پیسو اخلي او دا وړي هلته ډیجیټل کوي. دا ښه خبره ده چې کوم کتابونه له دوی سره یو سړی وکولی شي د رابطو د لارې یا په افغانستان کې د دوی د فرهنګي مسؤلینو له لارې د دوی څخه مرسته وغواړي.
په ځینو هیوادونو کې علوم اکاډمي او یاد د علوم اکاډمي په څیر باندې نور علمي بنسټونه د خپل ډیجیټل هڅو له خاطره ورلم خاچي کوي، مثلا سرله میاشتو میاشتو مخکې، لا کلونو نه مخکې، دوی غواړي چې کتابونه او مجلې او هر څه چې وي کسان ورته ګماري چې دا کمپوس کی او تیارې وساتي، بیا چې کله کتابتون دوی پرانیزي او یا که چېرته کوم لوی سایټ جوړوي بیا یو ځل ډیر مواد پکې داخل کړي. علوم اکاډمي تر اوسه پورې داسې یو هڅه شروع کړې دي چې ځینې شان کمپوس کی؟
موږ ځینو علمي غړو ته په علوم اکاډمۍ کې ځینې پخواني دیوالونه هغه د روټین پروژو په توګه د دې په خاطر ورکړي چې کاوی یو لخوانه په د مکلفیت مسولیت پوره کړي، او له بل خوانه وکولی شي هغه دیوالونه د پښتو ژبې او یا د دري ژبې چې هغه په بازار کې هم ډیر نشته او ډیر د خلکو ته لاسرسی هم نشته، یا پخواني دي، نایاب دي. دا د کمپوز برخه موږ شروع کړي، خو په هغه سرعت باندې چې موږ کولای شو ډیر کتابونه هغه کوزکه. دا یو ډول هغه د دې کې تر ټولو زیاته مسله چې دا هغه د مالی لګښت مسله ده.
کمپوز خو فکر نه کوم چې دومره مصارف ولري.
لکه موږ څنګه چې موږ سره دا فکر پیدا شوی چې موږ د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، نو اول کار مو دا کړی چې کومې مجلې او کوم کتابونه چې زموږ لیکل کیږي اوس داغه تیار هغه پی ډی ایف بڼه د دې لپاره اوساتو چې احیانا قلم هم زموږ ډیجیټل کتابتون پرانستل کیږي یا برخه کیږي، چې دا پکې ټول یو دفعه یو واچو. دا لرو، کتابونه هم لرو او مجلې هم لرو، او د دې تر څنګ مو په ځینو هغه دیوالونو باندې هم کار شروع کړی دی د کمپوز برخه کې. یالک ته لږه کتابونه چې پخوا چاپ شوي په پښتو ټولنه او د پښتو کابل ادبي انجمن او مرکه کې، هغه مو هم دغه د کمپوز برخه شروع کړې چې ځکه چې هغه هغه سکن کېږي، نو لږ ته لږه چې د کمپوز برخه چې دا پکې شامل کړو. په دې باندې کار روان شوی، او ان شاء الله چې موږ د انټرنیټ او د ډیجیټل کتابتون کومه مسله شره دا په پرنسيپو په اصولو کې حل کونو، د موادو انتقال ورته ان شاء الله چې موږ یو سمخ خل مخ نن په کار کړو، کې دي شي تر دې پسې نورم چټک شي.
آزادي رادیو ای مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
مخکې تر دې چې د سندرغاړي شکیل ناز مرکه خبره کړو، او لدی واورو چې د سندرو نوی البوم یې په څه نوم دی، کوم شعرونه یې سندرو ته غوره کړي دي، ننګرهار ته مخه کوو. په ننګرهار کې پر نقلي وسایطو یو شمېر لیکنو او انځورونو خلک اندېښمن کړي دي. د ننګرهار چارواکي دغه اندېښنې بدرګه کوي او له خلکو غواړي چې په ګډه به لاس په کار شو. دغه حال په دې راپور کې
په جلال آباد کې د ریکشاو پر شا او خیخو لیکل شوې جملې که در کوش شم نیم بنئی، که تعقیب دې کړم سر به وخوري، که له موره یوې مه راخیژه او کینه چې ورک دې کړم هغه څه دي چې د ځایي خلکو اندېښنې راپارولې دي. د جلال آباد ښاریان وایي په دې وروستیو کې د موټرو، رکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر شاګانو ډېرې لیکل شوې کلمې او جملې داسې دي چې د ټولنې په ځانګړې توګه د ځوانانو ذهنونه خرابوي. دوی له موټر چلوونکو او رکشا لرونکو خلکو غواړي چې د بې ضرورته لیکنو پر ځای د ذهنیت جوړونې ته کار وکړي. دوی له مسؤلینو هم غواړي چې د دا ډول کړنو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي څو ټولنه له ذهني خرابۍ وژغورل شي.
ځوان نسل چې کوم راتلونکی نسل دی، هغوی په دې رکشاو کې د خپلو پلرونو سره، د خپلو میندو سره یو ځای بل ځای ته سفر کوي. بدبختانه دغه لیکنې چې ګوري یو منفي تصویر، غیر اخلاقي لیکنې چې شما خورم دی، بدماشي طرف ته کش کوي. هغه ادرسونو سره چې کوم په دې ټولنه کې د زورګویي کوي او کوم افراد چې نشه یې توکو اخته یي، هغه طرف ته مایله کیږي.
دا یو بد اورون انځور نور ولایتونو او نور خلکو ته وړاندې کوي. زمونږ هغه ذهنیت سازي چې موږ غواړو د وطن د مینې روان جګړې دا ناوړه هیڅ پاړه د خلکو ته وړاندې کوو، دا ټکنه کوي، دا تدکی او رونتیا نه یو. بس
د خاریانو په وینا باید مسؤلین دغه ډول وسایط ټول ونیسي او له شاګانو او خیخوی ټول غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنې او انځورونه پاک کړي. ځای خلک وایي په دې اړه د مسؤلینو د اقداماتو تر شا ولاړ او همکاری ته چمتو دي څو د داسې کړنو مخه ونیول شي او له بل پلوه د ذهنیت جوړولو په لار کې کار وکړي. د جلال آباد ښاریان دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې په دې وروستیو کې د موټرو، رکشاوو او نورو نقلي وسایطو پر خیخو او شاګانو د داسې کلمو او جملو لیکلو زور اخیسته چې د خلکو په خبره غیر ادبي، غیر اخلاقي دي او د خلکو د ذهنیت خرابولو لاملونه دي. د ننګرهار مسؤلین هم د خلکو اندېښنې مني او پر ځای بولي، خو په دې برخه کې د خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر اکرام الله عادل په ښار او ولسوالیو کې پر نقلي وسایطو او هټیو ځینې لیکنې له افغاني او اسلامي کلتور سره په ټکر کې بولي او له خلکو غوښتنه کوي چې له دا ډول لیکنو او انځورونو له زړولو دې ډډه وکړي.
د ننګرهار ځوانان مدني نهادونه او مدني فعالان وسایطو په ټولو چلوونکو باندې غږ کوي. تاسې په وسایطو باندې داسې غیر اخلاقي لیکنې او انځورونه موجود، اما تر شا لیکنه چې دا دومره غیر اخلاقي وي چې په دې وسایطو کې د ناستو خلکو ټولو
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست سره په همغږۍ د یو شمیر ځایي مدني ټولنو غړو په جلال آباد کې یو کمپاین پیل کړ چې پکې له نقلي وسایطو د غیر اخلاقي او غیر ادبي لیکنو د پاکولو اقدام ترسره شو. خو د ننګرهاریانو په باور که دغه ډول اقدامات جدي نه شي او نورو لرې پرتو سیمو ته هم ونه غځول شي، نو د ځوانانو او راتلونکو نسلونو لپاره به پزیان تمام شي.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
شکیلا ناز اته وشکاله ورسته موسیقي ته مخه کړې ده. دا وایي چې موسیقي په دې موده کې بدله شوې ده. لدې سره د دې د هنري هڅو په اړه زما همکار مرکه کړې.
هغه شکیلا ناز که چیرې د ژوند سندرې د البوم په اړه معلومات راکړي.
زمونږ نوې البوم چې کوم را روان دی د جون سندره، هغې د پاره ما د لسو کلامونو انتخاب کړی دی او دا انتخاب چې ما هر کله کو نو زما څومره چې مینوال دي د هغې د ټولو خوښه ما خپل ذهن کې ساتلې وه، نو د څومره چې سنجیده کم طبقه ده د هغوی دپاره هم ما پکې مواد شامل کړي دي او نوی کل چې کم دی د هغوی دپاره هم ما پکې د هغې د خوښې سندرې اچولې دي.
د نوي ژوند له البوم سره دغه نوي البوم توپیر په څه کې دی؟ هغه البوم چې د مینوالو لخوا له تود هرکلی سره مخ شو.
نه، زما په زوړ البوم او په دې نوي البوم کې دومره توپیر نشته، ځکه چې موسیقي ټوله یو شانتي ده. کغه په هر جبه کې وي خو موسیقي یو موسیقي ده. خو صرف ما د دې خبر خیال ساتلی دی چې زما نوي ژوند البوم چې کوم هغه د سنجیده طبقې د پاره صرف او دا اوس کوم نوی البم را روان دی د ژوند سندره، په دې کې ما دوره فرق ساتلی دی چې د نوی کل د پاره پکې ما اتنم شامل کړی دی. د هغوی د پاره ما تیزی تیزی گرمی سندری هم پکی ویلی دی
پا دغو البومونو که پا دغو تازه البومونو که در افغانستان در شاعران و شیرون راخیستی دی سندری کردی مودی او کچیر دارتا وی پا دی روسیو که تاسو چه افغانستان تطلی وی یو ایوار مهم و گتلو در افغانستان در حکومت لخوا دا غیوار پاره هم کرته معلومات را کوي
د ټولو نمخ کې خبره تاسو ته داون چې افغانستان خبره ما باندې ډیره زیاته ګرانه ده زه یو پښتون سندرغانم او پښتون شاعران کده دنیا په هر یو ګډ کیږي نو هغه ټول زما د پاره قابل احترام دي خو د ټولو نه اهم خبره چې تاسو ته کوم کول غواړم هغه دا ده چې موسیقي د سرحدونو پابند نه ده موسیقي خو د دنیا په هر ځای کې دغه موسیقي ده او پاتې کلامونه شو نو زه ما شاعر ته نه دي کتل ما په ټول شاعران قابل احترام دي خو ما همیشه اهمیت کلام لور کړی دی او دا د ملي درناوي ایوارډ ما ته تیر کال د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په موقع باندې افغان حکومت را کړی دی او دا زما لپاره ډیره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې دا ایوارډ چې دی د ټول نمخ کې یو بل کس ته ملاو شوی دی او دویمه خوشنصیبه زیم چې ما ته دا ایوارډ ملاو شوی دی نو داسې خو ما ته ډیر ایوارډونه ملاو شوي دي خو چې کوم د افغانستان د ایوارډ ماته د ملي درناوي ملاو شوی دی نو دا ماته ډېر زیات زما په ژوند کې اهمیت لري زما ډېر زیات لکه په دې باندې زه خوشحاله یم او د دې نه زیات زه په دې ایوارډ نه هم زیات زه خوشحاله په دې یم چې زه افغانستان ته تللم نو دا غزه څومره چې پښتانه دي او څومره زمونږ مینوال دي نو موږ له دومره ډېره مینه راکړه دومره احترام او قدر او درناوی راک چې هغه زما بیخي کزه چې ترکه می پورې زه جنډم نو زما به یاد وي او زه د دې ټولو لپاره د زړه د تل نه د ښه ژوند لپاره دعا کوم
کلی ناز یو ورسته پښتنه غدا چې د پوخا په پرتله باندې اوس د یو دې د می ورسته چې بیا تاسو ونر ته مخ کړې ده څنګه احساسوي ایا کوم خاص بدلون تر سر وکیږي
زه چې اتیش کال پس د فندې دنیا ته واپس راغلم نو ډیر بدلون راغلی دی ځکه چې اوس نیو ټیکنالوژي راغلی ده نو ډیر زیاتې اسانه د فن موسیقی کې هغه پیدا کړی دي خو چې څومره اسانه پیدا کړی دي دومره تن اسانه پیدا کړی دي موږ مخکې ډېر زیات مهنت کوو یو سندر د پاره به موږ 15 شپږ شپږ ورځې ریهرسل کولې بیا به ریکارډینګ کې د بیا پکچرایزیشن پکې کېدو لکه زموږ به یو سندر تقریبا یو هفته غشته او اوس خو خلکو مهنتونه پریخي دي نه ریهرسل کوي نو استادان سره مهنت کوي خو بس لړ شي او په کمپیوټر باندې خپل هغه بے سور آوازونه چې دین هغه په کمپیوټر صحیح کی او چې کله بیا عام دغه ته خبر شي چې لایف پروګرام شي نو بیا غي आवाज نشي رو باسلی
د سندرغاړي شکل نه اوس مرکه مو اوریده لایبي خبرچا ورسته د جګړې پونم لنډه کیسه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل ازادي رادیو
د کوټې پر دې کښ کړې دل مروانګو یې سترګې ور پټې کړې ورو ورو یې بیرته سترګې خلاصې کړې د وجود شخي و وستا خوب یې سم نه و پوره د شپې تر ناوخته ویښه وه د کړکۍ پر کونج کې یې د مرغۍ ځالې ته پام شو د کړکۍ یې سر ور بهر کړ مرغۍ والوته دې زړه کې وویل انسان نه ویریږي مخ یې راواړه و د تخت پر ژی سوله او جګړه ناول لیکی و د شپې خوب وړې وه وروستۍ پاڼې ترې نالوستې پاتې وې کتاب یې د بالښت لاندې کېښود د کوټې پر مخ پرتې سپینې پاڼې یې راټولې کړې له بلې کوټې د تلویزیون غږ راته خبرونو کې خبریال وویل چاودنه شوې لسو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې اته ټپیان دي دوه مړه شوي جګه شوه کړکۍ یې بنده کړه له ځان سره یې وویل بیا یې وژلې لاسونه یې تر زنې لاندې ونیول کېناسته تر پوزې او غوږونه یې مچ تاوېده ښه یې پسې ور وکتل تر سترګو لاندې کړ مچ یې د چپې پښې پر زنګانه کېناست دې په لاس ټس ورکړ ویې واژه پر دیوال ځوړندې آینې ته ورغله لمخه ی ویختان دی وګونو شاته تیر کړل. د ښی لاس د بټې ګوتې پر څوکه لب سیرین ښه ومخه او بیا یې ګوته پر شونډو کش کړه. د کوټې ووته. لمر د کوټې تر کونجه رارسېدلی و.
د لیکوال عابد سپوږمۍ له همدې کیسې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غاړو تر بلې وي. زحمت شبر لتاسوی.